الله شفق راپور واوري.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درزلو سره د اعدامو له لړۍ بیل ته پیل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاحکار چودھری ارشاد سے د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي، نن سهار د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقا او کریم نواز نومېدل پر دار وځړول شول، چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې 1.5 کسان پکې وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره یې دا پریکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګېدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 186 ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستان غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بېرته بندیزو لګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
په پاکستان کې د اعدامونو د لړۍ د بیا پیلېدو په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې د پاکستان په زندانونو کې په مرموز ډول د بندیانو د وژنې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دا خبر د بشری حقونو فعالان او د ځینو بندیانو کورنۍ تایید کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان یو جګپوړي مقام ویلي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندانونو کې څه باندې 100 تنه په مرموز ډول وژل شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکي اوروي چې د همداسې یوه قرباني په کیسه پیلېږي.
د نیاز بیبي زوی د شپې مهال لا ترک سو، هغه د پاکستاني سرتیرو لاسته ورغلی و. دغو پوځیانو اصغر محمد تورن کړ چې له طالبانو سره یو لاس دی او په جګړو کې ښکېل دی. 13 میاشتې وروسته هم نیاز بیبي د خپل زوی د برخلیک خبره نه ده او نه پوهېږي چې چیرې دی. بلاخره یوه ورځ هغې ته یو ټلیفون راځي. مقابل لوری په ټلیفون کې نیاز بیبي ته وایي د کوهارت زندان ته راسه او هیچا ته څه مه وایه. نیاز بیبي د پاکستان په شمال لویدیځ کې دغه زندان ته ورځي او هلته د زندان د کارکوونکو لخوا یو بل جلا زندان ته وړل کیږي چې تر ډیره جنګي اسیران پکښې ساتل کیږي. د زندان کارکوونکو اصغر خپلې مور ته راوست. نیاز بیبي ژړل او اصغر ډاډ ورکوه چې ډېر ژر به خپل کور ته ستون سي. له دې یوه بله میاشت تېره سوه او بیا هم د نیاز بیبي ټلیفون ته زنګ ووهل سو، خو دا ځل ټکان ورکوونکی خبر و. د زندان یوه چارواکي هغې ته وویل چې زوی دې مړ سوی، راسه مړی دې واخله. اصغر یو له لسګونو بندیانو دی چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځ په زندان کې مړ کیږي. د زندان د پخوانیو کارکوونکو، د بندیانو د کورنیو او د بشري حقونو د فعالانو په خبره دغه بندیان له ډېرې ځورونې، لوږې او نورو بېلابېلو دلایلو له کبله مړه سوي دي. دغه تورونه داسې مهال لګول کیږي چې پاکستاني جنرالانو د طالبانو په نشه کولو او د سلګونو کسانو د نیولو لپاره خپله جګړه لا پیاوړې کړې ده. د راپورونو له مخې دغه جنرالان د نویو او پراخو قانوني او قضایي صلاحیتونو څخه برخمن دي. منتقدین خبرداری ورکوي چې دغه پرمختګونه شاید د بشر حقونه تلف کړي، ماتېدونکې ډیموکراسي کمزورې کړي او بالاخره د تروریزم په وړاندې به د پاکستان مبارزه تر پوښتنې لاندې راولي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو چارواکی مصطفی قادری وایي خلک د هغه څه په اړه له خبرو کولو ډارېږي چې پوځ یې کوي. قادری زیاتوي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندان کې تر 100 ډېر کسان وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسم بجوا د هغو پوښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې چې د جنګي اسیرانو د زندانونو د شرایطو په اړه تفصیل ترې غوښتل سوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کلمو کبان یا ماهیان نیولی؟ دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سره سره د اوبو ته ورکړه کړي او نو بس د جنریټر شکل چلان کړي او د برق نیولې او د حالت کې چې دی کله غورځېدلې پوسمه کړ.
دا پیخه څنګه رامنځته شو ملګرو، او د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړي. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاک وساتو، نیالګي کینو او یا د مضره لوګیو مخنیوی وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیرۍ په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیرۍ پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کشي کوي، همدې ته ورته یو شمېر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کشۍ سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د له یو ملګري او ټولګیوال منصور اماني څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وایي
د جال اوبو کې اچوي، بیا هغه د سیم په واسطه برق ورکوي. دا چې کله برق ورکوي نو دغه کرنټ مکمل اوبو کې تقسیمېږي. تقریبا 15 متر لس الی 20 متر پورې د ساحه چې تخریبوي، دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته یې نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرن ورکړي دغه مایان د اوبو نه تقریبا نیم متر متر قدر ته الوزي، رجګیږي، ځکه د ډېر سخت یو کرن ورته ورکړي کېږي. دا چې کله روزي نو د منځه ځي. کواړي او کلوي وي مایان دي، نو هغه شی چې هلته موجود وي یعنی ساخلي، نو طبعا هغه د منځه ځي. پکې
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. دی له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځاځیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اورې؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نخفه نه شي، نو هغو سره تللی و هلته مایان یې نیول. ده سره د خپله د مایانو یو جال و، غوښتل یې چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي، دښته برق واخلي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و، نو هغه بل یو دوست یې و، هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا دی په اوبو کې ده یا د لین ده سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و، بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برق نیولی و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلې پوسمکه باندې، بیا دوی متوجه شي ورغلي و هلته امبولانس راغوښتی و، هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکترانو چې کړی و همالته یې ورته ویلي و چې لکه دغ کې هېڅ د 0% کې 1% هم امکانات نشته چې بېسا بېرته هغه شي یا کوم زړی داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو، ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شارټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاندو څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
همزولو، دا افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي چې د برقی شار ترڅنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې، یا کله کله داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پی جی سي ورته وایي، په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک خار ده، چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي، په اوبو کې په سلهاوو انواع نور دي چې اکثره یې په سترګو نه لیدل کېږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایه ژوندی له اوبو راونیسئ، یا په جال باندې راونیسئ، نو کله چې ته برق ورکوې د مایه یې مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي تې ونیسي تا په اوبو کې وژلی، نو کله چې مایه یې په اوبو کې ته مړ رانیسي د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی، دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې دیرشو کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
برق گرفته میشه، به برق شارت میشه که جنراتور او بم با نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم مو بوتور چول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل لمن زوړي، ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نوي. دا د دوی قتل عام کوي.
کل شبه دار کل قتل عام میشه دیگه.
دوستان یو بل کب نیون کې پرویز محمد چې د کابل پولیس خشتي جمعه تصویر مکبان خرڅوي وای چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندې ډول دی.
خود موقع میگیریم با جال داره، مانه کدم جال میگیریم، جال 3 اینچ هست، 4 اینچ هست، 5 اینچ هست.
مخبل جالون لرو پا جال که نیسو، 3 اینچ هست، 4 اینچ هست، 5 اینچ هست، دول دول جالون لرو او کبان پکی نیسو. سرو بیتا پسیزو، غربان، سیاد و دست نور و زیونو تا پسیزو. سوک چه کبان نیسی دا پیغام ورته لرم چه پا جال که دی نیسی، ده خر دول ده.
پیغام و میستا کد جال بیرم خوب است.
لونی میوه وشکوا اووی خورا خوانه پا تبر موها. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بس کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداری اصل وایي. پایداری معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو په اجزاوو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا منع ده.
دوستانو کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام شورتی که میگنن جنرال میگنن نیخ نس شگون میگنن خراب میگنن حالا سگه با شما این موی